ازبیک اتومبایف لبنده خوشی شوی دی نو موري د فساد په تور په جون میاشت کې په یو لس کال او دوه میاشتې بند محکوم شوی و. څرګنده نه ده چې ولس مشر جنبیکوف بچیر توی خو ای خبری آژانس د ولس مشر د ویاندې تولګونای استمالیووا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی په بشکیک کې دی. ویاندې زیاته کړې چې جنبیکوف د شپې تر دو بجو پورې کار ته دوام ورکړ او له ټولو سیاسي ځواکونو سره یې خبرې وکړې. آژانس د نوموړی له قوله زیاتوي چې وایي د ولسمشر د اعتراضونو چې ولسمشر د اعتراضونو د مشرانو پر احتیاط حساب کوي. معترضان دولتي ودانیو ته له ننوتو مخکې د بشکیک په الاتو چوک کې راټول شول. په دې اعتراضونو کې د لسو ګوندونو فعالانو او پلویانو ګډون کړی و. خو د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې وروسته امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له ربړي ګولیو او اوښکې وهونکي ګاز څخه کار واخیست. له دې مظاهرو سره په یو وخت کې د قرغیزستان د شمالي ښار تلاس او د مرکزي ښار نارین په ګډون په ځینو نورو ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوي
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوی نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو. موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالو اکثر کې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې زه ډیر وږی شوایم، ته ډوډۍ زر تیار کړه. موري ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
او هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپل مینې لپاره یې په سندرو ویلو پایل وکړ.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیر اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمېر خبريالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکته نوشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشتوالی او په افغانستان کې د ستراتیژۍ او ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده او دا دغه کتاب خپرېدل کولی شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د څرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیې پر تیوري بنا شوې ده او دغه شان ستراتیژۍ کولی شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري او د دغه کتاب خپرېدل کولی شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژۍ د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژۍ لرلو او د ستراتیژۍ ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادۍ لقب ورکړ شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د یوې غونډې په ترڅ کې استاد میر مفتون وستایه او زیاته کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هڅې د نه هېرېدلو دي. زهیر زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمېر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ییزې موسیقۍ هغه وتلی هنرمند دی چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینهوال لري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده. د اکتوبر دویمه ځکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلاری ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سولیز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لاره د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولی دا او دې ته ورته پښتنې مولا لیکوال او کرکټونکی طاهر زلان سره شریکی کړي. په پیل کې متری پښتلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څور کړل.
د خدایي خدمتګارو یا له هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څور کړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو پور تکړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 ګډوله یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوا دا ور کړی دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجله شروع شولې نشرې شروع شوې کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندې شوله ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل نوي اصناف را داخل شول د په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ هغې ته رونق ورکړه هغې ته وده ورکړله هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو د عدم تشدد یا د سوله ایز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو رنګ سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سلام مثلا د لار د جرو کولو مسله یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مسله خزو ته په کارونو کی د وانډ ور کولو مسله د مکتبونو د جوړښت مسله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه التخلق تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي ارخه دی یا ادبيات دي چې د درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروست چې کله سیاسي رنګ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونګه د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې غوي په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د رويخولو د پاره هغوی کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیس لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویا کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکا او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته.
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته یې سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د د د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
اوس پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غوښتنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړله. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو، دغه کې اوس هم د باچا خان مرکز لورې هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدل چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مساعده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینه د خاون په لاس کې زر او درهمونه، ژبور ورلورزی وینا اوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبې ته له عربي ژبې څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټي خزانه په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په 3 هجری پیړۍ کې کاری، ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړنو چې د خپل استاد ابن الخلاد زینی شیرونه پښتو ژبې ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونی کاکړ منظوم شعر او زینی نوري منظوم ژباړې د لومړنۍ ژباړو بیلګی بللی شو. پښتو ته ژباړې د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړې. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلې دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه. اصلا دغه د ارتیا پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپلې ژبې پاړه خبره کوي، د اردو پاړه. خدای چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبې حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې چرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې دا غنم یو څو کاله مخکې کومنګ دا کوشش کړی وي چې مونږ اردو علمي ژبه کو نه مونږ پکې کامیابی دی شو. لبد مرغه اوس پکې نه کامیابی دی، ځکه چې حالت نه وخره نه ډیر زیات تیر شو. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې یو کړو شو ته کامیاب شو. دا غي وجه دا ده چې علم مونږ نه ډیر زیات مخکې روان دی، د علم سره مونږ پیړې پیړې واټن لرو. نو بیا دغه واټن د ختمولو لپاره بل اخر یو لاره پکار ده. زه فکر کوم د ټولو نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او خله راغه د ژباړې ده چې مونږ غیلم راولو وېش باړو ځان ته راو. دا چې مونږ سرچونه کو په دې باندې ډیر زیات وخت لګیږي. نو زه فکر کوم یو خبره ده، دوی مده ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي، نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه اثار چې هغه په نور ژبه باندې خلق لولي هغه منګه هم را واخلو او منګه هم پوه شو. نو دغه دوه ضرورتونه ما د پر ډیر زیات
یا چې تا خو ډیر کتابونه اوس باړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوان کتابونه تاسو باړلې دي. زموږ مشکل د ژباړې څه دی؟ خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي، کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاذ دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی دا ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه مونږ په پښتو کې چې مونږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې مونږ کار کړی دی، دین نه یو وتی. اوس چې مونږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو نو مونږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، مونږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیر لویه مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی مغه د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نور ټولې غلطۍ دي د دغه یوې نیمګړتیا زیږند دي. هغه مثلا یو کس ناست دی، هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کې لګی د اصطلاحات جوړې، حال دا چې دا هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بیا غیر هیڅوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي دغه اصطلاحات راخلي دغه اغېز په باندې کېږي. نو یو لویه ستونزه چې زه یم چې هغه دا چې اصطلاحات نشته، دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي. د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده، د ژباړونکو به ستونزه ده چې په بل ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده، نو د دې لپاره چې خوش باړو کو باید خلک والیو او لبد امر غزه من ډیرش باړون کې چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کې دغه ماشا الله ډیر خسته ژباړه کوي
او یو مسله دا ده چې زینې د ژباړې کتابونه سړې لولي چې هغه ژباړل شي سړې ډیر تنګي ورته پړي سختې سراغ لولي زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم مې یو ډول بوج شي را باندې به نو مجبورم چې پرېږدم دا ولي څه ستونزې چې دا شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې پټول کتابونه کې دا مشکل شته او دا مسله غما مخکل د لیکوالۍ مسله ده ځنې لیکوال ژباړون کې دا کمال لري چې دا غوي ژبه ډیره خوندور وي یعنی هغه ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغه ژبه اسانه کوي خیسته
او بل مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوي په خپل ژبه درته وایي او ځنې دا سړي چې هغه ټکی پټکی ژباړي کوي او هغه به لوی مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثره هغه خلیکوال نه به چې دا پس وږ خراب وږ بړي به خسته
هغه نور پس مشکل
نور خراب شي نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وې ټکی پټکی ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونه چې بل لیونه خبرې ژباړي کنه نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکلو ژبه سخته یا دا سم نه چې ټکی پټکی دیو کی خو دا غو د لیکلو سټایل هم داسې دا کتا ته خپل لیکل کې ممنونه سخت به کوي ځینې به داسې چې هغه ژبه سره مشکل لري او ځینې به داسې چې هغه زه ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړه کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او هغه نور ستوړ نه کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې مونږ ویل شو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مملې کولای شو
مانه د شپاره خو یو داسې لمریتوب د چوسمو یعنی بيخي ارتیا ورته لکه غواړو چې موږ ژبه ژوندې پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډې کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زراو پاروم هغه ته د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا ده چې اول خدای سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري دا غیر ژباړې هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله دې کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې ژبې ښکلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه ښکلی ده نو بیا زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغې باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبه خدای د ارزښت دغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو را رسولی
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ای خشوی کنه
ډیر زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني وزکه یو وخت تاسو چې من به اردو راژباړل وز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري منګه لګي وغه کتابونو باندې کار کو حتی زین داس کتابونو چې فارسی نه لري بند لګي وغه پښتو کو نو هغه پرتلو کې من د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونی شو کول زکه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخاب پرتل ډیر زیاته خشوی ده ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالي سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوی دي او یو ډیره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټول نه ډیر زیات په درنوي ورته کدل کیږي دا غوې کار د خلک درنوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی حرکت ډیر خروان دی اوس وخت د ډیر رسیدل دي چې موږ پکې چانو کو چې څوک به جباړیو کې څوک ونه کې چې شره اوس بړو چې شره ونه
بړو اوس به جباړه هغه علمی خو خپل کی او کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکل
دغه هغه به سپام کې ونه لسی کې هغه اول فیز داسې هغه اول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
اغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځی ته ژباړه یا چې چې مخ ته درځی ته وایي نو اغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شته ضرورت لرو چې شته
ټول نظم څه غواړي یا امر وان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه دا ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخ کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زما کې ډیر زیات ریلیشن مختصر دی ریلیشن د دې نه نو زم نو د دې معنا دا چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالی ماویل چې اسکار شو دغه سه حالت رسیدل چې نارته نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته دي سل وړ نه شو بړل پاره چې بټول نه خو انتخاب کوو نو دا سه حالت رسیدل چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارته دې راش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره اوس به
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوب مینوه خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړي.
فنکار
زمانو الماس خانم دے ملکن درگئی حریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم په یو لسم جماعت کې سبق وایم. د سبق ترڅنګ شاعری کوم انزورګری کوم او د دې ترڅنګ په غلبیلو باندې هم انزورونه جوړوم. پغلبیل چې زه عکسونه جوړوم د دې تقریبا یو کال کېږي او شمیره یې ماته نه ده یاده خو هغه مشران زمونږه هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي د هغه شخصیت انځورونه جوړوم.
مثلا مهم انځورونه کوم نشته؟
مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی، د شاه غازی امان الله خان بابا انځور مې جوړ کړی دی، د ولسمشر اشرف غنی بابا، د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټول انځورونو ما جوړ کړی.
تقریبا څومره وخت کې یو عکس جوړې په غلویل باندې کارونه مصرفي څومره دی؟ بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور؟
په غلبیل چې ځان زور جوړوم وخت کم نیسي خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه واړه وي، د هغې سره نظر متاثره کېږي ډېر زیات. نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې زه کار کوم چې هغه انځور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتی وي. او د مصرف پی ډیر نه راځي ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږه کورونو کې استعمالو اکثر کې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده او په دغه سره انځورونه جوړوم. دا سه هنر ما چرته نو لیدلې او لومبنه انزور هم ما په غلبیل نو جوړ کړي، لومبنه انزور ما په کپڑا باندې جوړ کړي وو. داغې نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو. په غلبیل چې ما انزور جوړ کو هغه هم ډېر زیات ښکلی راغلی، ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکم. نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل. خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغې ته سټینسل تصویر وایي هغه انځورونه به ما جوړول. خو اوس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړې ده، نو مختلف رنګونو کې د رنګونو چې کوم کمبینیشن وي په هغې کې زه انځورونه جوړوم. او لومبنۍ کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انځور وکړم. نه انځورونه زه هغه قسم انځورګري نه کوم چې هغه خرچ والا. زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي او کم چې خپل ژوندینه نه دی نازول شي وی هغه ته هم ځان زور نه جوړم او کم چې وس کار کوي د زمين د معاشري د پاره او ان شاء الله که وخت میلا او شو هغه ته نو زباوي ته خپل لاس ته انزور نه ډالې کوم
راتلن کی پلان یې څه دی راتلن کی بس کوي
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډېر زیات بدلون راوستو او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم. تعلیم چې کوم دی هغه ما ته لږ مشکل ښکاري ځکه چې د دې ما ته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی. نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاد طرف ته لاړم.
درنو ماشومانو اوس نو ستاسې د کیسې وار راغلی. تمنا واحدی راغلی او ستاسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړې ده. دا کیسه د کتابونو په اړه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا به خپل نورو همزولو سره شریک کړو.
زرپانا و نو په یو کلی کې یو هلک و. دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا و. هغه به همیشه خپلو کارونو او درسونو کې لټي او تنبلي کوله. ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به یې په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې. هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه. خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله. په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل. د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه. کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل. او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دی خو به درس نه ویل نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو. د چا خبره یې نه منله. مور یې هم ورنه ډېره په عذابه وه. خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل، مورې زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه. مورې ورته وویل، ښه ده زویا، اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړو کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی وو ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه وو چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم وو په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده وو چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته. خو له یوه ځایه د چوغو او ژړا غږ راځي. نوید چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ور زیات شو. نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو. بیا یې هم ورباندې غږ وکړ، ای ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولی. نوید بیا پوښتنه وکړه، ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل، زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر په تنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیران شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه، چې څه خبره ده؟ ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل، ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس دستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلي، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوي، بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هیڅ هم نشي کولای. که غواړی چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي، نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاڅېدو، نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپل مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې. کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایا، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبې هم وکړه، د ملګرو سره د ساتیری هم وکړه، نه دا چې له تا څخه د درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې، چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم، تر څو مانه مې مور، ښوونکی، کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته.
تیرونی د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنۍ تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنیو سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28مه نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویا کالو په عمر لیوی اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لای هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار
د هغه یو سندره او
ले यम्मा जगम बुट ले यम्मा सा